وخت شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته خرغلی. په دغه خبری مجلې کې عمده موضوع په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه وروستي معلومات دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان دولت د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو منلو ته ژمن دی. د افغان حکومت د لوی اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې په ملي مشورتي جرګې کې له ګډون ډډه وکړه. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان دولتي چارواکي هیله مند دي چې د سولې مشورتي جرګې کې به زیات شمېر استازي ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له بهیر څخه ملاتړ وکړ. د ترکیې صدر اعظم وایي اسرائیلو د مرسته په بیړۍ باندې د عامه وژنې خونړۍ حمله کړې ده. او د اروپایي اتحادیې مشر د روسیې له مشر سره د کتنې په مهال په روسیې کې د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو د وضع په اړه اندېښنه وښودله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان دولتي چارواکي هیله مند دي چې د سولې په مشورتي جرګې کې به د خلکو زیات شمېر استازي او د ولسي جرګې غړي برخه واخلي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې د جرګې لپاره پوره تیاری نیول شوی دی. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي جرګه به سبا ته په کابل کې غونډه پیل کړي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د پاتې وزیرانو د نه معرفي کېدو له وجې په جرګې کې د نه ګډون ګواښ کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله وایي د یو ملاتړي به د سولې په مشورتي جرګې کې ګډون ونه کړي. ډاکټر عبدالله په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې دا مشورتي جرګه نه تحریموي، خو ګډون پکې نه کوي. د جرګې شاوخوا شپاړه سوه غړي به د وسلوالو سره د حکومت د سولې په خلاینې او په ټولنه کې د وسلوالو د جذب په پروګرام بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په افغانستان کې د پخلاینې او په ټولنه کې د وسلوالو د جذب له بهیر سره په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. دا خبره په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت لخوا په یوې خپره شوې اعلامیې کې راغلې او وایي امریکا افغان ولس ته د دې ډول ارزښتناکو پریکړو په کار کې د بری هیله کوي. د امریکا حکومت تر دې مخکې ویلي وو د سولې په بهیر کې هغه مخالفان برخه اخیستی شي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له القاعده او د هغو له ملګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کوچنیانو د نړیوال ورځې په مناسبت ټولو افغان کوچنیانو او د هغوی کورنیو ته مبارکي وویله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي افغان دولت په تیرو نهو کلونو کې د کوچنیانو د وضع د ښه کېدو په برخه کې یو شمېر داسې طرحې جوړې او پلي کړي دي چې له مخې یې زیات شمېر کوچنیان د روغتیا او تعلیم له نعمت څخه برخمن شوي دي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان دولت د کوچنیانو د وضع د لا ښه کېدو په برخه کې زیات کار ته ژمن دی. خبرونه آزادی راډیو اوري. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن اسرائیل تورن کړ چې غزې ته د ترکیې د مرستو پتلون کې بیړۍ باندې د عامه وژنې خونړۍ حمله کړې ده. په دې پیښه کې د فلسطینیانو طرفدار نه تنه فعالان وژل شوي. اردوغان نن د حکومت د کابینې عاجلې امنیتي غونډې ته ویل د بشري مرستو په کاروانو باندې د اسرائیلي کمانډوګانو حمله د هر ډول غندنې وړ ده. په دې امنیتي غونډه کې د ترکیې د دفاع وزیر، د استخباراتو رئیس او د پوځ لوی درسیز هم ګډون کړی و. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن عاجله غونډه کوي او د اسرائیلو د حملې په اړه د نړیوالې څېړنې غږ وکړي. د اووه څلوېښتو هیوادونو د دې شورا ویاندې کلیرا کاپلون وویل غونډه به نن ماسپښین جوړه شي. کاپلون وایي د عاجله غونډه د عربي اتحاد او اسلامي کانفرانس سازمان په غوښتنې جوړیږي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیلو حمله وغندله او د پیښې په اړه یې د بېطرفه او شفافو څېړنو غږ وکړ. له بلې خوا ناتو د ترکیې د غوښتنې په اساس نن عاجله غونډه کوي. د ناتو ویان جیمز اپاتورای په یو بیان کې وویل ناتو په نړیوالو اوبو کې د خلکو په مرګ ژوبلې سخته خواشینی ده. ترکیه اسرائیل ته درې الوتکې استولې چې په بیړۍ کې ټپي شوي فعالان ترکیه ته انتقال کړي. په بیړۍ باندې د اسرائیلو د حملې په نتیجه کې شاوخوا شل تنه ترکان هم ټپیان شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملې له وجې د ترکیې او اسرائیلو اړیکو ته ممکن زیان ورسیږي. په بیړۍ کې د ترکیې، امریکا، اروپایي اتحادیې، اسرائیلو او فلسطین شاوخوا اووه سوه کسان سپارول او غزې ته د مرستې مواد رسول چې اسرائیلي ځواکونو پرې حمله وکړه. له بلې خوا هغه اروپایي فعالان چې نن د مرستې په بیړۍ کې د رامنځته شوي حالت څخه ژوندي پاتې شوي او خلاص شوي دي وایي دوی ولیدل چې اسرائیلي ځواکونو فلسطین پلوي فعالان پر ربړي ګولۍ وویشتل او په برقي ډنډو یې وهل. یوناني فعالان وایي حتی هغه شمېر فعالان چې مقاومت یې هم نه کاوه د اسرائیلي عسکرو لخوا وهل کېدل. دوی وایي په فعالانو به یې په زوره د اعتراف پاڼې چې په هیبرو ژبه لیکلې شوې وي لاسلیک کولې او بیا به یې خوشې کول. د مرستې په بیړۍ کې د جرمني د پارلمان غړي هم ول. دوی د اسرائیلو هغه ادعا رد کړه چې وایي ځینې فعالانو وسلې درلودې. امریکایي چارواکي وایي فکر کوي چې د القاعده شبکې یو جګپوړی غړی د افغانستان پولې ته نږدې په پاکستان کې وژل شوی دی. د امریکا یو ټلویزیوني کانال د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي ګمان کېږي چې د اسامه بن لادن نږدې همکار او د القاعده شبکې دریم ستر مشر مصطفی ابوالیزید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی دی. القاعده شبکې هم د الیزید مړینه تایید کړې او په یوې کمپیوټري پاڼه کې ویلي له الیزید سره د هغه میرمن، درې لوڼې، یو لمسی او نور کسان هم وژل شوي. الیزید د امریکا د متحده ایالاتو په تور لیست کې و. د اروپایي اتحادیې مشر هرمان وان برامپا نن د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدف سره په غونډه کې وویل اروپایي اتحادیه په روسیې کې د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو د وضع په اړه اندېښمنه ده. برامپا د روسیې په روستوف اندون ښار کې له مدویدف سره غونډه وکړه. د دغه راز وویل د روسیې له جمهور رئیس سره یې په چچنیا او د شمالي قفقاز په نورو برخو کې د معافیت د فرهنګ په اړه د اروپایي اتحادیې په اندېښنو هم خبرې وکړې. د روسیې جمهور رئیس مدویدف د غونډې د پیل په مهال وویل په غونډه کې به په پراخو مسلو خبرې وشي.
Мы сегодня поговорим обо всём, что характеризует многоплановые отношения между Россией и
Мунбан Даропай اتحاد او روسیه ترمنس په څوړخي جوړې کو اقتصادي مسلو عاجل حالاتو داروپاو نړیوال امنیت سیمایي زستونز او د غراز بد ایران د هستیو پروګرام افغانستان پاکستان او منځنۍ ختیځ د سولې په اړه خبرې وکړو.
افغانستان پاکستان поговорим о ближневосточном регулировании.
د غونډې په جریان کې د بشري حقونو فعالان په روسیې کې د بشري حقونو د خراب حالت له وجې مظاهره کوي. تېره شپه چې کله مدویدف د اروپایي اتحادیې له رئیس هرمان وان رامپا او د اروپایي کمیسیون له رئیس حوزه منویل براسو سره ماښامنۍ خوړله پولیسو په مسکو او سنت پیټرسبرګ ښارونو کې د کرملین ضد مظاهره کوونکو په وړاندې له قوې کار واخیست. او جنوبی کوریا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې شمالي کوریا د ډوبه شوې بیړۍ مسؤله وبولي. د دوشنبه په ورځ د روسیې د سمندري ځواک د کارپوهانو یوه ډله سیول ته ورسېده تر څو د څو هیوادونو د تېرې میاشتې په هغې څېړنه غور وکړي چې وایي د جنوبي کوریا جنګي بیړۍ د شمالي کوریا د سمندري تخریبونکي یا تورپیدو په واسطه ډوبه شوې وه. دا او د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه، سپورتي او اقتصادي خبرونه به له مجاهد جواد نه واورو.
د افغانستان د وزیرانو شورا د سټانډرډ ملي ادارې ته دنده سپارلې چې په هیواد کې د نفتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره دی لیوي معتبرې نړیوالې موسسې سره یو قرارداد لاسلیک کړي. د بختر دولتي خبري اژانس لیکلي دي چې د وزیرانو د شورا د تېرې ورځې په غونډه کې د نفتي موادو په نورمو سټانډرډ باندې زیاتې خبرې وشوې او پرېکړه وشوه چې دغه موضوع دې جدي ونیول شي. ویل کېږي چې افغانستان ته د زیاتو بې کیفیته موادو په واردولو سره د دې هیواد خلکو ته زیاتې ستونزې رامنځته شوي دي. د یو بل خبر له مخې په بغلان کې تېره ورځ د لبنیاتو یوې نوې فابریکې په کار پیل وکړ. د کابل چاپ اسلام ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ټاکل شوی دی چې په دې فابریکه کې هره ورځ زر لیتره شیدې په کوچو، پیروي او پنیرو باندې بدل شي. د دې فابریکې مسؤلین هیله څرګندوي چې له دې لارې به زیات عواید ترلاسه کړي. خبر زیاتوي چې دغه فابریکه د $6,000 په ارزښت د هغه خان د بنیاد لخوا جوړه شوې ده چې د شیدو راټولولو اصلي وسایل، لابراتوارونه او یخونکي وسایل لري. او دا هم سپورتي خبرونه. په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو په مناسبت په بدخشان کې د 15 سالو ترمنځ د اوزلو بیا بزکشۍ مسابقې پیل شوې دي. د بدخشان د ورزش امیر عبدالبصیر نیرومند ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مسابقو هدف د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه ملاتړ دی. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې په دغو مسابقو کې د بهارک او د کشم د ولسوالیو د اوزلو بي ټیمونه تر نورو مخکې دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې تېره ورځ په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د کرکټ مسابقې پیل شوې دي. د کابل د کرکټ امیر حاجي عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مسابقو کې د 23 ولایتونو د فوټبال ټیمونو برخه اخیستې ده او تمه ده چې 6 ورځې به دوام وکړي. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې د دغو مسابقو هدف دا دی چې 15 تکړه لوبغاړي ترې د افغانستان د کرکټ الف ټیم ته وټاکل شي څو بیا په نړیوالو مسابقو کې ورته برخه ورکړل شي.
دا ازادي رادیو ده. سبا ته په کابل کې د سولې مشورتي جرګه پیلېږي. د افغان حکومت د لوی اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې په ملي مشورتي جرګې کې له ګډونه ډډه وکړه. ولې
ملي بنه نه لري؟ نتایج د جرګه مونږ سولې ته نه رسوي. مونږ هم شرکت نه کوو او مونږ اندیوالان هم چې دلته حاضر دي د ائتلاف په دې کې شرکت نه کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان دولت د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو منلو ته ژمن دی.
ماشومان ورځ تاسو مبارک.
د د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې د جوړې شوې غونډې په اړه معلومات اوري. القاعده شبکې د امریکایانو لخوا د القاعده شبکې د یو لوی مشر مصطفی ابو یزید وژنه تایید کړي او د هند او امریکا استازي به سبا ته په واشنگتن کې خبري پیل کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان دولت د سولې د ملي مشورتي جرګې چې سبا ته په کابل کې پیلېږي د پریکړو منلو ته متحد یا ژمن دی. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا جرګه به د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا سره پرانیستل شي. نوموړي د جرګې په اړه ځینې نورې څرګندونې هم کړې چې جزئیات یې له کابله د احمد زبیر ژمن په ریپورت کې اوري.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د سولې ملي مشورتي جرګه په داسې حال کې د چهارشنبې د ورځې په سهار پرانیزي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو لړۍ دوام لري، خو افغان چارواکي تمه لري چې دا جرګه به په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره مؤثره نتایج ورکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر وایي چې دا جرګه به له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره په یو میکانیزم کار وکړي او حکومت به په دې برخه کې د هرې پریکړې هرکلی وکړي. ښاغلی عمر د سهشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت کې وویل جمهور رئیس حامد کرزی به خپله دغه جرګه پرانیزي او د جمعې د ورځې په مازیګر به پای ته ورسیږي.
د جرګې لپاره تیاریانې مکمل دي. سبا ته به د افغانستان ولسمشر رسما د دې جرګې افتتاح کوي او دا جرګه به درې ورځو لپاره دوام کوي او د جمعې په ورځ مازیګر به دا جرګه انشاءالله خپل کار تکمیلوي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې وحید عمر وویل چې په دې جرګې کې ښایي د طالبانو او د دولت د سیاسي اپوزیسیون په ګډون د بیلابیلو ډلو خواخوږي او پلویان برخه ولري او افغان حکومت هم د جرګې د دې ډول ترکیب پلوی دی. هغه همداراز په دې اړه چې آیا په دې جرګې کې به د طالبانو هغو مشرانو ته چې له افغان دولت سره یو ځای کېږي د سیاسي مسؤلیت ورکولو په هکله خبرې وشي وویل ښایي دې ته ورته په یو موضوع هم بحث وشي. د جمهور رئیس ویان هم در ازداد څرګند کړ چې د ولسی جرګې غړي به د خپل غلي احتجاج سره سره په دې جرګې کې ګډون وکړي.
اطمینان کوم دره
د یوې مونږ کوم ډاډ لرو هغه دا چې ولسی جرګه به د یو بنسټ په توګه او اکثر غړي به په دې جرګې کې ګډون وکړي. ولسی جرګې کې ځینې اشخاص ښایي چې د بیلابیلو دلایلو په اساس په دې جرګې کې ګډون کول ونه غواړي، خو زموږ هیله دا ده چې د خلکو د استازو په توګه په دې جرګې کې د ولسی جرګې د ټولو غړو ګډون فوق العاده اهمیت لري. ټاکل شوی چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې شاوخوا 1400 کسان برخه واخلي. دا جرګه په داسې حال کې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره جوړیږي چې په خاطر دې وسلوالو مخالفینو د خبرو اترو لپاره د افغان دولت هر ډول وړاندیز په ډاګه رد کړی دی، خو افغان چارواکي بیا هم تمه لري چې د دې جرګې ګډونوال به د روغې جوړې د یو داسې میکانیزم په رامنځته کولو بریالي شي چې په هیواد کې د سولې او ثبات له راوستلو سره مرسته وکړي.
د افغان حکومت د لوی اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله د سولې په ملي مشورتي جرګې کې له ګډون څخه ډډه وکړه. هغه په دې اړه نن په کابل کې خبرې کړې دي. زکی غیاسی په اړه معلومات راکوي.
د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ګډون پر سر د افغان حکومت پستر سیاسي مخالف ائتلاف کې لوی درز رامنځته کړ. د بدلون او هیلې په نامه د دغه ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته د جرګې په اړه خپل دریځ روښانه کړ. ډاکټر عبدالله د سولې ملي مشورتي جرګه یو سمبولیک جرګه وبلله او ویل په دې جرګه کې ټول رابلل شوي کسان د حکومت لخوا غوره شوي دي، خو د دې ائتلاف ځینې مهم غړي لکه برهان الدین رباني بیا د دې جرګې ملاتړ کړی او غواړي په هغه کې ګډون وکړي. ډاکټر عبدالله هم تایید کړه چې په دې جرګه کې د دوی د مخالفت سره سره بیا هم د ائتلاف یو شمېر مهم غړي برخه اخلي.
دا مشورتي یا جرګه ده او بنه حکومتي ده، ملي بنه نه لري. نتایج د جرګه مونږ سولې ته نه رسوي یا نږدې نه کوي او اهداف هم معلوم نه ده او ترتیب هم یو ملي ترتیبات نه ده. د همدغو دلایل په اساس مونږ هم شرکت نه کوو او مونږ اندیوالان هم چې دلته حاضر دي او نور آزاد د ائتلاف بده کی شرکت نکی. هغه شخصیتونه چې په دغه جرګه کې شرکت هم خپل تصمیم اوس او دوی تصمیم اوس معلوم دي، هغه هم دومره امیدوار ندي او امیدوار ندي چې دغه جرګه مونږ او تاسو او مونږ خلکو د افغانستان خلکو وصول ته رانیشتي.
د سولې ملي مشورتي جرګه چې د ګډون کوونکو شمیر پوره شوی د چهارشنبه په ورځ به د ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانیستل شي او د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. خو د جمهور رئیس یو ویان سیا مکهیروی در ډاکټر عبدالله عبدالله خبرې رد کړې او ویل چې د یو ملي جرګه ده. د ډاکټر عبدالله د ائتلاف په ګډون په کې ټولو مدني او سیاسي ټولنو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې.
دا د ډاکټر عبدالله خپل شخصي نظر دی، خو دا یو ملي او ولسي جرګه ده او د هغه معیارونو له مخې چې له افغان دولت سره موجود وه داسې کسان ورته غوره سوي چې وکولی سي د خلکو استازیتوب وکړي. دا جرګه هم د پخوانیو جرګو په څیر جوړه سوې ده او دا یوه بشپړه ملي او ولسي جرګه ده.
که څه هم خلک د دې جرګې څخه ډېرې هیلې لري، خو په دې جرګه کې د وسلوالو مخالفینو نه ګډون، د استازو په ټاکلو کې د ځینو کړیو سلیقوي چلند، د جرګې د بریا په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړي دي. خو دا چې د دې ټولو ستونزو سره سره دا جرګه به وکړه شي چې شته بحران ته د حل یوه معقوله لار بیا ومومي، دا به د دې جرګې پرېکړې روښانه کړي.
ځوانان هم ګیلمن دي. د افغانستان د ځوانانو ټولنه وایي چې دوی ته د سولې په جرګې کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې شوې او د جرګې جوړونکي کمیسیون د هیواد یو مهم رکن یعنی ځوانان له یاده ایستلي دي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ځوانانو ټولنه په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هرکلی او ملاتړ کوي، خو ګیله هم لري او وایي چې د دوی استازو ته په دې جرګه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د ځوانانو د ټولنې مرستیال جلال الدین هاشم د سې شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ډېرې هیلې لرلې او غوښتل چې د هیواد د ځوانانو احساساتو، هیلو او ستونزو ته د جرګې له لارې د دولت او نړیوالې ټولنې زیاته پاملرنه راواړوي. خاغلی هاشم وویل
وقتی که به اصطلاح این نظام بر جوان ارزش قائل نشوه، امروز به اصطلاح او طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف
کله چې دا نظام ځوانان ته ارزش تور نکړي، نن له پولیسو خو هم ځوانان جنگیږي او دلته هم د پولیسو اردو په لیکو کې ځوانان جنگیږي. د هیواد نیکمرغۍ او بدمرغۍ ټول ځوانانو پورې اړه لري، ځکه چې جنگ پرې تود ساتل سوی. باید د دوی ژوند ته ډېره پاملرنه وسي او د سولې او ترقۍ په لار کې ترې کار واخیستل سي.
د دې جرګې جوړېدو ته له کابو دوه میاشتو راهیسې یو معتبر کمیسیون ګمارل شوی و تر څو د خلکو په خوښه وړ کسان جرګې ته راوبولي. په دې هکله د سولې د مشورتي جرګې د کمیسیون ویان ګل آقا احمدي وایي چې په یاد جرګه کې د ټولنې یوه پرګنه هم له یاده نه ده غورځول شوې. ده وویل
دوی ته اطمینان ورکوو چې دوی د خپلو استازو د لارې په دې جرګه کې ګډون کړی دی او د کومه ده پورې چې د ځوانانو په ټولنو پورې اړه لري. که دوی راشي او د دې دارلینشا د جرګې وګوري، دغه ټول ځوانان په مخ وي، یو هم سپین ږیری پکې نشته دی. او موږ به ډېر خوشحاله وای چې کاشکې چې هغه کټګوري چې موږ مدني ټولنې ته ورکړې، زندي ټولنې استازي او نورو ځوانانو استازي پکې راغلي وای. لیکن خوشبختانه نیک مرغه چې په دې کټګوري کې زیاته برخه ځوانان راغلي دي.
بلخوا په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه په دې نیت جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي، خو افغان چارواکي یو شمیر نور اندېښنې هم لري. روجرز خبري اژانس پر دغو اندېښنو یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په کابل کې افغان چارواکي د سولې ملي مشورتي جرګه جوړوي، خو دوی اندېښنې لري. یو د همدې جرګې امنیت ته، بله د ګاونډیو اغېز ته. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید وایي د افغانستان نږدې هیوادونه د هڅې کوي چې په دغه هیواد کې د یو بل مخه ونیسي او خپلې ستراتیژیکې ګټې په سیمه کې خوندي کړي. یوه لور ته د هند او پاکستان سیالي ده، بل لور ته ایران په افغانستان کې د امریکا ګټې نسخمي. د دغو ترڅنګ چین په افغانستان کې خپلو اقتصادي ګټو ته ځیر دی او روسیه د افغانستان بې ثباتۍ ته اندېښنه لري څو منځنۍ آسیا ته خپره نه شي. رویټرز اژانس په امریکا کې د نړیوال استخباراتي مشاورتي مرکز د منځني ختیځ او جنوبي اسیا د برخې د مشر کامران بخاري خبره راخیستې ده چې وایي د افغانستان په ګاونډیو کې پاکستان تر نورو ډیر واک د طالبانو له عمله لري. له طالبانو سره له پخوا راهیسې اسلام آباد اړیکې لرل او پاکستان دا نه غواړي چې افغان حکومت په خپل سر ورسره روغه جوړه وکړي. کامران بخاري زیاتوي چې اسلام آباد غواړي چې کابل ته ټولې لارې له اسلام آباد ته تیرې شي. پاکستان په افغانستان کې د هند نفوس ته اندېښنه لري او په هره بیه چې وي د نوي ډیلي مخه نیسي، خو د کامران بخاري په باور اوس نبیه ملسیزه نه ده چې پاکستان له طالبانو سره یو مخ نشتی وو او چې څه یې غوښتل هغه څه یې پرې کول. په پاکستان کې دننه هم طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. کامران بخاري په دې نظر دی چې اسلام آباد اوس دا هم نه غواړي چې د افغانستان حکومت ته داسې خلکو په لاس کې وي چې هغوی طالبان وي یا د طالبانو په څیر ذهنیت لري. هند ته په جنوري کې د لندن په نړیوال کانفرنس کې اندېښنه پیدا شوه چې افغان حکومت له طالبانو سره روغه جوړه کوي. احمد رشید وایي هند افغان او پاکستاني طالبانو همداراز القاعده ډلې ته په دې سترګه ګوري چې د پاکستان په پنجاب کې د میشته لشکري طیبه ډلې سره نږدې دي او دغه ډله په کشمیر کې د هند پر ضد جګړه کوي. د رويټرز اژانس په وینا کې د هند او پاکستان خبره په افغانستان کې واضح ده. د امریکا او ایران بیا پیچلې ده. ایران له امریکا سره په مختلفو موضوعاتو کې مخالفت کوي چې یو یې د افغانستان ده. کامران بخاری وای ایران له امریکا دا تمه لري چې کله یې ځواکونه له افغانستانه وتل نو باید دې ته پام وکړي چې ایران په دغه هیواد کې داسې نفوس لري لکه په عراق کې چې یې لري. په عین وخت کې د رويټرز اژانس په وینا د ایران استخباراتي ادارې او سپاه پاسداران انقلاب بیا د طالبانو له یو شمېر ډلو سره مرسته کوي. چین بیا د افغانستان طبیعي زیرمو ته ځیر دی. پکینګ په افغانستان کې ثبات غواړي څو هلته خپلې اقتصادي ګټې خوندي کړي. چین ته د لویدیځ په څیر په افغانستان کې دیموکراسي مهمه نه ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان په ختیځ زون کې پولیساتي ځواکونه وایي چې د نورستان په برګي مټال ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي. د نورستان د برګي مټال سیمه له سمودي رئیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د سیمې خلک له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري او د برګي مټال د حالاتو په اړه وروستي معلومات.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیساتو ځواکونو قومندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یې د نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالي د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاده کړې او اوس مهال پکې افغان او نړیوال ځواکونه پر تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
زمونږ ټول قوتونه د برګي مټال په ساحه کې دي. هغه کومه نقطه کې چې مشکل وه هغه مشکلات انشاءالله حل شو. خاص مشکل نه لرو، هیڅ مخامد نه شو.
هغه ویل تر دې دمه د دولت طرفدار ځواکونه د وسلوالو طالبانو د کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. که څه هم چې ښاغلی مموزی وایي چې دولتي ځواکونه د کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو دعوه کوي چې د تېرې شپې څخه یې یو شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبان څه وژل شوي دي او څه په تېښته لاړل، وګورو چې تلفات او مجموع کې اندازه څومره ده.
هغه وایي دوی او د برګي مټال قومي مشران اوس مهال یو بل سره په خبرو اخته دي چې څو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره غوره لارې چارې ولټوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې اوس هم د ولسوالۍ مرکز او شاوخوا سیمې د دوی په لاس کې دي. هغه وویل کېدای شي چې دولتي ځواکونه چیرته د ولسوالۍ په لرې پرته سیمه کې کوس شوي وي، خو نړیوال او افغان ځواکونه بیا په ګډه د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبره کوي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ په کابل کې د افغانستان او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې اول منزل شوه.
په هغه لمانځغونډه کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د غبرګولي د 11 نیټې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. د کارګرو ماشومانو په استازیتوب نوروز علي د ګڼو نورو سپارښتنو ترڅنګ له افغان دولت وغوښتل چې د کارګرو ماشومانو د ستونزو د هواري په خاطر دي د دوی د کورنۍ مشرانو ته د کار کولو اسانتیا برابره کړي.
امروزه اطفال با انواع من جمله انجام کارهای شاقه به خاطر مشکلات
دی. وی نن سبا ماشومان د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې وایي د درنو کارونو د ترسره کولو ستونزه ده. دولت باید د ماشومانو د کورنۍ مشرانو مور او پلار ته د کار کولو اسانتیا برابره کړي ترڅو ماشومان اړ نه وي چې له ماشومتوب په یوې مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه وي. ویل کېږي چې په افغانستان کې په زرګونه ماشومان د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله کار کوي او له تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په کار د افغان دولت د افغانستان د جګړې ځپلو ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په هدف عملي ګامونه پورته کړي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د ولسمشر کرزي د مبارکۍ په پیغام کې چې دا هم د میرمن افضلی لخوا ولوستل شو په بهرنیو مؤسسو او ټولنو غږ شوی و چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت ته پام واړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. امریکایي مسؤولان وایي په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. په عین حال کې القاعده شبکې هم د مصطفی ابو زید وژنه تایید کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه مطلب خپور کړی چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
راپورونه د امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې د القاعده شبکې دریم نمبر غړی مصطفی ابو یزید د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوې حمله کې وشل شوی دی. امریکایي مسؤولانو چې نومونه نه دي خودل شوي ویلي چې داسې کره شواهد موجود دي چې ښایي ابو یزید په هغه هوایي حمله کې چې شاوخوا دوه اونۍ د مخه شوې ده وشل شوی دی. په عین حال کې القاعده شبکې په خپله ویبپاڼه کې تایید کړی ده چې ابو یزید چې په شیخ سعید المصري هم مشهور دی د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای وشل شوی دی. امریکایي مسؤولان وایي ابو یزید په سیمه کې د القاعده شبکې عملیاتي مشر او د مالی مرستو او پوځي پلانونو په جوړولو کې هم مهم رول درلود. دا چې ابو یزید په کومه قبیله سیمه کې د خپل کورنۍ له کوم غړو سره وشل شوی په دې اړه ژورنالیست او لیکوال رحیم الله یوسف زی وایي
څخه په شمالي وزیرستان کې یو شتم مئی شو وا دا د تخیل په سیمه کې پیدا باد کړی دی د بویا کلی سره خوا کې الته کې دا د امریکای د ډرون تیارو میزایل حمله شو او هغه کې الته یو مولوی تورخانو داغه په کور باندې هم برید شوی هغه پکې مړ دی داغه د کور کسان زنانه پکې هم مړې دي او دوی کور سره خوا کې د مصطفی ابو الیزید اوسېده داغه هلته کور او پسې آباد کې نو هغه هم مړ دی او داغه ښځه بچې هم مړې شوي دي.
45 کلن مصطفی ابو یزید د مصر د جهاد اسلامي سخت دریځې ډلې پخوانی غړی و چې دغه هیواد د پخواني ولسمشر انور سادات په وشلو تورنه شوې ده.
ستاسو لا پیغامونه نه
زاتې در اوسوس ما خبر تر لاسه کړي چې د اسرائیل فوجانو د سولې په هغه کښته یا په بیړۍ باندې حمله کړې ده او دیشتنه بې ګناه مسلمانان شهیدان کړي دي یا د فحلین یا د سولې طرفدار چې هغه غوښتل په غزه کې د فلسطینی مسلمانانو لپاره بشري مرستې ورسوي. بلکې په دې باندې هم ټول دنیا خبره ده چې حماس نام رسنه رسېدلې لطفاً د مسور او بې ګناه فلسطینیانو ماشومان او بډاګانو خلکو ته رسېدلې.
زه امي حکیم د خوست ولایت د تنریول سولای څخه کوم. ټول نړۍ په اسرائیل باندې شنو ولاګي او اسرائیل د ترستانو په توګه او پیژني.
رحمانی د بغلان ولایت رسیدونکی یم. موږ دغه د اسرائیل حمله پر بشری مرستو باندې کښتۍ باندې چې کړې ده دغه مزمت او غندنه یې کوو او د افغانستان د دولت او د متحده ایالاتو څخه غواړو چې د دوی د حمایه د اسرائیل د حمایه څخه د لاس واخلي ځکه دوی د یو طرفه د حقوق بشر پر ځای کولو دعوا لري او د بل طرفه د یو داسې دولت حمایت کوي او مرستې کوي چې هغه ضد حقوق بشر دی هغه نافذ د حقوق بشر دی.
او سم ورسته راپور سره لدی چې هند او امریکا د ژورې سیاسي او اقتصادي همکارۍ ژمنې سره کړي او دا هم ثابت نه ده چې دغه همکارۍ به څومره پرمختګ وکړي. خو د دواړو هیوادونو لوی چارواکي د خپل همکارۍ د لسترونو د ټینګښ لپاره سبا ته په واشنگتن کې سره خبرې پیلوي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور جزئیات.
هند د امریکا او پاکستان د اړیکو پراختیا ته اندېښمن دی. پاکستان چې له هند سره سیالي او خصومت لري د تروریزم ضد مبارزه کې د امریکا لوی متحد ګڼل کیږي. خو امریکایان دې ته هم لیواله دي چې د هند لوی بازار د امریکا د انرژي او تعلیمي کمپنیو مخې ته نور هم پرانیزي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د لویو هیئتونو په مشرۍ د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې سره خبرې کوي. د رویټرز د خبري اژانس رپورت زیاتوي چې امریکایي چارواکو څو ځلې دا ویلي دي چې هغه روابط چې د پخواني جمهور رئیس جورج بوش په دوران کې د واشنگتن او نوې دهلی ترمنځ تاسیس شوي د باراک اوباما د حکومت په دوران کې به هم په عین سطح دوام وکړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په 13 نومبر میاشت کې د اوباما د حکومت لمړنۍ رسمي میلمه وو. د غراز جمهور رئیس باراک اوباما غواړي د روان کال په پای کې د هند لیدنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلک چې د هند سره د امریکا د ډیپلوماټیکو اړیکو مشري کوي وویل چې هند ځکه امریکا ته مهم دی چې دغه هیواد د نړۍ له ټولو لوی دیموکراسي ده. د زیاته کړه چې د چټکې ودې لپاره د هند اقتصاد په نړۍ کې دوهم ځای لري او امریکایي کمپنۍ کولای شي هند ته صادرات ولري او هند دغه راز د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو په برخه کې د امریکا لوی شریک هیواد دی. امریکایي چارواکي وایي چې د واشنگتن او نوې دهلی ګډو زیارونو د نړۍ د اقلیم د بدلون، ایران او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه پرمختګ کړی دی، خو په افغانستان کې د هند او امریکا د همکاریو پرمختګ ځکه ستونزمن دی چې نوې دهلی په افغانستان کې له اسلام آباد سره سیالي لري. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د هند راتلونکي ونډې په اړه مختلفې خبرې کړې دي. دوی د هند هغه اندېښنې په ځای نه بولي چې وایي واشنگتن کېدای سي د پاکستان ستراتیژیکو ګټو ته زیات اعتبار ورکړي، خو څارونکي په دې نظر دي چې دغه ډول اندېښنې د دواړو هیوادونو د همکاریو د پرمختګ په اړه شک رامنځته کوي. په نوې ډهلي کې د هند یو سیاسي کارپوه اودی باسکار وایي کچرې مسأله د ایران وي یا پاکستان، د تروریزم ضد مبارزه وي یا د انرژي مسائل، په دغو ټولو موضوعاتو کې امریکا تر اوسه په دې نه ده بریالی شوې چې دا مشخص کړي چې هند د مشکل برخه ده او که د حل برخه.
سلطان محمد سرور وو شپګنیمه وجیګدی وارسیګی د ازادي رادیو نننۍ ورسته مخامنۍ خبری مجلی ته.
شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امید کامگاری و سلامتی تان هم و هم با آرزویی که با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین، ما زرگونه منگل تا پایانی برنامه، تا پایانی مجله خبری البته با شماستم. در جریانی برنامه هم از آمادگی های حکومت افغانستان برای جرگ ملی مشورتی سال مشنوین. ایره هم مشنوین که تعداد از مخالفین سیاسی حکومت افغانستان من جمله دکتر عبدالله حاضر به شرکت دی جرگه نیستن.
امروز به اصطلاح او طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف هم در اردوی ملی و پلیس و ملی جوان هستن. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی جوان داره.
کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به یه ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه.
بله شنونده عزیز، این موضوعات و گزارش های دیگه خبری را دنبال میکنیم. بله نخست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات رئیس جمهوری افغانستان میگویند آنها امیدوارند که حضور مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح پر رنگ باشد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 تن از تروریستان خارجی در شهر کابل خبر می‌دهد و صدر اعظم ترکیه امروز اسرائیل را به اجرای قتل عام خونین متهم کرد. مقامات رئیس جمهوری افغانستان میگویند آنها امیدوارند که حضور مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح پر رنگ باشد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل روی حضور گسترده مردم در جرگه ملی مشورتی صلح تاکید کرد و همچنان گفت که روند اتخاذ آمادگی ها به خاطر برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح تکمیل شده است. وحید عمر در مورد اشتراک مردم چنین گفت:
توقع ما ای است که شاید در حدود 15 الی 16 عضو در جرگه ملی مشورتی صلح حضور داشته باشند.
جرگه ملی مشورتی صلح فردا در کابل برگزار می شود، اما تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه هشدار دادند که در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 تن از تروریستان خارجی در شهر کابل خبر می‌دهد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که افراد بازداشت شده اتباعی روسیه، تاجیکستان و پاکستان هستند که در هفته جاری گرفتار شدند. طبق گزارش‌ها این افراد در وزیرستان شمالی آموزش‌های تروریستی را فرا گرفته و اخیراً به خاطر اجرای فعالیت‌های تخریبی وارد کابل شده بودند. در همین حال در یک عملیات مشترک قوای ائتلاف و نیروهای کماندوی اردوی ملی، 3 تن از کماندان مخالف مسلح حکومت در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست گرفتار شدند. طبق خبر دیگر مقامات ولایت بغلان اعدام می‌کنند که 12 مخالف مسلح حکومت را در این ولایت گرفتار نمودند. طالبان مسلح تا حال در مورد این دستگیری‌ها چیزی نگفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن تبلیغی 11 جوزا روز جهانی کودک گفته از انوز هم در کشور شمار زیادی اطفال از دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی محروم هستند. طبق اعلامیه مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان، دولت افغانستان از چند سال به این سو طرحهایی را برای بهبود وضعیت زندگی اطفال در افغانستان روی دست داشته که در نتیجه تطبیق آن برخی اطفال از خدمات صحی مستفید شدند. در این حال سخنگوی رئیس جمهوری هم به این تاکید میکند که حکومت افغانستان تلاش میکند تا زمینه های بهتر را برای بهبود زندگی کودکان در کشور مساعد سازد. در چند سال اخیر شاگردان مکاتب در نقاط مختلف افغانستان از سوی افراد مسلح به شکل اشکال مختلف مورد عمل قرار گرفتند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد چنین میگوید:
یک عمل فجیع است، یک عملی است که به نحو عمل دهشت افغانی است و هر آن کسی که به اطفال مکتب در افغانستان به این شکل یعنی مانع معارف در افغانستان و مانع رفتن اطفال به مکتب میشه طبیعی از دشمن افغانستان هست و این با هیچ عمل تروریستی دیگه تفاوت نداره.
طبق گزارش ها تعداد زیاد اطفال در سراسر کشور از دسترسی به خدمات صحی نیز محروم هستند. در آستانه برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل، ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر حمایتش از این جرگه تاکید کرده است. سفارت آمریکا در کابل با انتشار اعلامیه گفته است آن کشور امیدوار است تا این جرگه با موافقت امر باشد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. فعالان از قید آزاد شده امروز ادعا کردند که کماندوی اسرائیلی بالای کشتی آنها حمله کرده و آنها شاهد آن بودند که فعالینی که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کردند مورد لاتکوب قرار گرفتند. علاوه بر این آنها ادعا می‌کنند که این فعالین توسط نیروهای اسرائیلی مواد شوک برقی قرار گرفته و توسط مرمی‌های رابری بالای آنها فرض صورت گرفته است. فعالان یونانی می‌گویند حتی کسانی که در برابر قوای اسرائیلی مقاومت نکردند با این سوء رفتار مواجه شدند. در امره نیروهای اسرائیلی بالای کشتی‌هایی که کمک‌های بشری را برای فلسطینی‌ها در نوار غزه انتقال می‌داد، 9 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. اعضای پارلمان جرمنی که در یکی از کشتی‌ها سوار بودند، ادعای اسرائیل را مبنی بر اینکه تعداد از فعالان مسلح بودند رد می‌کنند. با گفته آنها، هیچ یک از فعالان سلاح را حمل نمی‌کردند. رجب طیب اردوغان سرزم ترکیه امروز اسرائیل را به اجرای قتل عام خونین متهم کرد. این اتهام بعد از آن صورت می‌گیرد که کماندوی اسرائیل بالای کشتی‌های ترکیه که کمک‌های بشری را به نوار غزه انتقال می‌داد حمله کرده و در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. در جلسه اضطراری امنیتی صدراعظم ترکیه امروز به اعضای کابینه آن کشور گفت حمله اسرائیل بالای کاروان کمک‌های بشری سزاوار هر نوع نفرین می‌باشد. هرمن ون رامپاوی رئیس اتحادیه اروپا امروز در جریان جلسه با دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه گفت این اتحادیه به طور جدی در مورد وضعیت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران در روسیه نگران است. این اظهارات رامپاوی بعد از بیانیه رئیس جمهور مدودوف در شهر روستونوف اندون روسیه ابراز کرد. رامپاوی همچنین گفت وای با رئیس جمهور روسیه در مورد فضای معافیت از مجازات در چچن و سایر نقاط قفقاز شمالی صحبت کرده است. در آغاز این اجلاس رئیس جمهور مدودوف گفت است که مسائل متعدد در این نشست مورد بحث قرار می گیرد. مدودوف در مورد چنین می گوید. امروز ما در مورد هر مسئله که خصوصیت روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا را توصیف می کند مورد بحث قرار می دهیم. ما در مورد مسائل اقتصادی، آلات اضطراری، امنیت جهانی و اروپا، مشکلات منطقه‌ای، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و پروسه صلح افغانستان و شرقی میانه را مورد بحث قرار می دهیم. در این حال مسئله سفر بدون ویزه و مدرن ساختن اقتصاد روسیه در اجنده گفتگوها قرار دارد. این اجلاس در حال صورت میگیرد که اعضای اتحادیه اروپا با پرداخت بحران قرضه مواجه است. استر محکمه عراق امروز نتایج انتخابات 7 مارچ این کشور را به تصویب رساند و حزب سکولار عراقی را که رهبری آن را عیاد علوی صدراعظم سابق آن کشور به عهده دارد بزرگترین برنده انتخابات اعلام کرد. این اعلام بعد از آن صورت گرفت که بر اساس حکم یک محکمه تمام آرا در بغداد پایتخت عراق دوباره شمارش شد و کاندیدانی که با حزب بعث صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق ارتباط داشتند سلب صلاحیت گردیدند. فعالیت حزب بعث ممنوع قرار گرفته است. ولی بنبست سیاسی هنوز هم پابرجاست زیرا هفته‌ها طول خواهد کشید تا اعضای پارلمان بر سر حکومت جدید توافق کنند. و حمایت نیروهای نظامی آمریکا از تلاش‌های عراق در رابطه با حفاظت گرین زون امروز پایان یافت. این تازه ترین اقدام خروج نیروهای آمریکا از عراق می باشد. بعد از سال 2003 میلادی این عقب‌نشینی اولین نشانه و اقدام خروج نیروهای آمریکایی از عراق می باشد. طبق توافقنامه دو جانبه که بین آمریکا و عراق در ماه نوامبر سال گذشته به امضا رسید، قرار است همه قوای نظامی آمریکا تا آخر سال 2011 میلادی عراق را ترک کنند. منیژه دیو اخبار اقتصادی و ورزشی را ارائه می کند.
شورای وزیران افغانستان به اداره ملی استاندارد وظیفه داده تفاهم نامه‌ای را در زمینه کنترل کیفیت مواد نفتی با یکی از مؤسسه های معتبر بین المللی امضا کند. با گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان بحث‌های جدی در خصوص کنترل کیفیت و قیمت مواد نفتی صورت گرفت و فیصله گردید تا تکمیل شدن روند ایجاد ظرفیت‌های لازم و نصب تجهیزات معیاری کنترلی از سوی اداره ملی استاندارد، یکی از نهادهای بین‌المللی، باید با این اداره در بخش کنترل کیفیت مواد نفتی مورد استفاده در افغانستان همکاری کند. گفته می‌شود ورود مواد بی‌کیفیت نفتی به افغانستان مشکلات زیادی را برای مردم این کشور ایجاد کرده است. یک فابریکه تولید لبنیات دیروز در ولایت بغلان به فعالیت آغاز کرد. با گزارش روزنامه اصلاح چاپ کابل، قرار است در این فابریکه روزانه 1000 لیتر شیر به مسکه، قیماق و پنیر تبدیل شود. مسئولان این فابریکه ابراز امیدواری کرده اند که از این درک عواید خوبی به دست بیاید. گفته شده این فابریکه با مصرف 60000 دلار آمریکایی از سوی بنیاد آقاخان ایجاد شده که با دستگاه‌های عصری جمع‌آوری شیر، لابراتوار و وسایل سرد کننده مجهز است. با مناسبت برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان، مسابقات تیم‌های بازکشی میان 15 ولسوالی بدخشان راه اندازی گردید. عبدالبصیر نیرومند، آمر ورزشی ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت هدف از اجرای این رقابت‌ها اعلان پشتیبانی از جرگه ملی مشورتی صلح است. با گفته آقای نیرومند، تیم‌های بازکشی ولسوالی‌های بهارک و کشم تا حال در صدر قرار دارند. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند از دیروز مسابقات میان تیم‌های کرکت ولایات مختلف این کشور در کابل براه انداخته شده است. فرید هوتک، یکی از مسئولان کرکت بورد، امروز به رادیو آزادی گفت این دیدارها میان تیم‌های کرکت بیش از 20 ولایت در کابل راه اندازی شده و قرار است 23 روز ادامه یابد. هدف از راه اندازی این رقابت‌ها انتخاب ورزشکاران برتر برای اشتراک در مسابقات بین‌المللی کرکت خوانده شده است.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. مقامات حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای جرگه ملی مشورتی سال خبر دادند. شماره از مخالفین سیاسی حکومت حاضر به شرکت در این جرگه نیستند.
کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به یه ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه.
اتحادیه جوانان افغانستان میگوید نقش جوانان در جرگه ملی مشورتی سال نادیده گرفته شده است.
امروز به اصطلاح او طرف خط هم جوان جنگ میکنه، این طرف هم در اردوی ملی و پلیس و ملی جوان هست. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی را جوان داره.
سفیر اتحادیه اروپا امروز در جریان دیدارش با والی بلخ حمایتش را از جرگه مشورتی سال اعلان کرد. کشته شدن فرد نمبر 3 القاعده برای امریکا چی اهمیت دارد؟ گزارش را در این مورد هم میشنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، کابل فردا مهماندار جرگه مشورتی سال است. هدف اساسی این جرگه دریافت راه‌ها برای رسیدن به مصالحه با مخالفین مسئله حکومت خوانده شده. همزمان با تکمیل شدن روند اتخاذ آمادگی‌ها برای راه‌اندازی جرگه ملی مشورتی سال در کابل، مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگن که فیصله‌های این جرگه را میپذیرند. اونا ابراز امیدواری کردند که نتایج این جرگه بتونه در راه تعقیم صلح و ثبات در کشور کمک کنه. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز سه‌شنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل گفت این جرگه با سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آغاز و بعداً کمیته موظف کارهای تکنیکی جرگه را پیگیری خواهد کرد. آقای عمر گفت حکومت از تصمیم جرگه استقبال خواهد کرد.
در جرگه لپاره تیاریانی مکملی دی؟ سبات بعد افغانستان ولسمشر
برای برگزاری جرگه آمادگی ها تکمیل شده و فردا رئیس جمهور افغانستان این جرگه را رسما افتتاح خواهد کرد. این جرگه برای 3 روز ادامه می یابد و عصر روز جمعه به کارش پایان خواهد داد.
خپل کار تکمیلوی.
آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال از 2 ماه قبل در این کشور اتخاذ شده و دولت افغانستان از نمایندگان اقشار مختلف جهت شرکت در این جرگه دعوت به عمل آورده است. آقای عمر همچنان گفت احتمال می رود طرفداران مخالفین و احزاب مخالف حکومت در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت کنند و تاکید نمود که حکومت افغانستان از چنین یک ترکیب جرگه ملی مشورتی صلح حمایت می کند. سخنگوی رئیس جمهور گفت شاید در جریان روزهای جرگه در خصوص مسئولیت سیاسی آن رهبران طالبان که به دولت می پیوندند بحث‌های اساسی صورت گیرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور در خصوص شرکت اعضای پارلمان افغانستان و جایگاه آنها در جرگه ملی مشورتی سال چنین گفت:
اطمینانی که ما داریم اویی است که ولسی جرگه به صفت یک نهاد و اکثریت اعضای ولسی جرگه در این جرگه حضور خواهد داشتند. افراد و اشخاصی از بین ولسی جرگه ممکن بنابر دلایل متعدد در جرگه نخواهند که حضور داشته باشند، چون در حالی که آرزومندی مایی است که اعضای ولسی جرگه همشان به صفت نمایندهای مردم افغانستان حضورشان فوق‌العاده مهم است.
آمادگی ها برای برگزاری جلگه ملی مشورتی سال در کابل در حال اتخاذ شده است که مخالفان دولت از جمله طالبان بارها اشتی و مصالحه با دولت را رد کرده و آن را مشروط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تذکر دادند.
شنیدین که مقامات حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای جرگه ملی مشورتی سال خبر دادن، در حالی که از تعداد چهره های سیاسی مخالف حکومت افغانستان به خاطر شرکت در جرگه ملی مشورتی سال دعوت صورت گرفته، اما شمار از این چهره ها حاضر به شرکت در جرگه نیستن. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف موسوم به تغییر و امید امروز در جمع از خبرنگارا در کابل گفت که خودش و تعداد از همکارایش حاضر نیستند در این جرگه شرکت کنند. اما آقای عبدالله ایره هم بیان داشت که برخی دیگری از اعضای ائتلاف تغییر و امید به شمول برهان الدین ربانی در این جرگه شرکت خواهد کردند. دکتر عبدالله یکی از چهره های مطرح سیاسی افغان که در مخالفت با حکومت افغانستان قرار داره، در حالی از عدم شرکتش در جرگه ملی مشورتی سال خبر داده که گفته میشه حکومت افغانستان از آقای عبدالله به خاطر حضور در این جرگه دعوت کرده. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
به نظر می رسد که بر سر شرکت در جرگه ملی مشورتی صلح در میان اعضای ائتلاف موسوم به تغییر و امید، بزرگترین مخالف سیاسی حکومت افغانستان، درز و دو دستگی ایجاد شده است. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید هرچند شرکت خودش را در جرگه ملی مشورتی صلح رد می کند، اما وی احتمال اشتراک برخی دیگری از اعضای این ائتلاف به شمول استاد برهان الدین ربانی را در این جرگه تایید می کند. آقای عبدالله که بر روز سه‌شنبه با خبرنگاران صحبت میکرد، عدم انتخاب عادلانه اشتراک کنندگان این جرگه را یکی از دلایل عدم اشتراکش در جرگه ملی مشورتی صلح خواند.
ما تصمیم گرفتیم که بعث ائتلاف ملی تغییر و امید که در این جرگه شرکت نکنه. کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به این ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه، اما چون اونا هم تشویش داشتن که آیا چه دستاورد میتونه داشته باشه این جرگه، اما بحث یک شخصیت ملی افغانستان چون از اونا دعوت شده، این دعوت لبیک گفتن و برداشت ما ایست که در جرگه شرکت خواهد.
دکتر عبدالله در حالی از عدم شرکتش در جرگه ملی مشورتی صلح خبر می دهد که حکومت افغانستان از وی نیز به خاطر اشتراک در این جرگه دعوت کرده بود.
در حالی که بحث‌ها در مورد شرکت و یا عدم شرکت افراد و گروه‌ها در جرگه مشورتی سال ادامه دارند، سفیر اتحادیه اروپا امروز از ولایت بلخ دیدار داشت و در جریان ملاقات با ولی بلخ حمایت خود از این جرگه ابراز داشت. ولی بلخ عطا محمد نور هم حمایت خود از این جرگه به شکل محتاطانه ابراز کرد. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ و جزئیات بیشتر.
حدود ده روز پیش بخش اول خط آهن از ایرتان تا مزار شریف افتتاح شد. این پروژه بزرگ اقتصادی سبب شده است که شماره از مقامات بلندپایه جهانی از مزار شریف دیدن نماید، از جمله جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان و امروز هم اوساکاس سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن تبادل نظر پیرامون اهمیت اقتصادی خط آهن از ایرتان تا مزار شریف و در مورد جرگه مشورتی صلح گفت:
جرگی که فردا در کابل دایر می گردد به افغانهای ارتباط می گیرد. ما کاملا از این جرگه حمایت می کنیم.
به خاطر که در افغانستان صلح تامین گردد و مردم از جنگ دست بردارند، زیرا جرگه ها در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. عطا محمد نور ولی ولایت بلخ در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا نظریات خاص خود را در رابطه به جرگه مشورتی صلح چنین بیان کرد:
اگر این دستاورد اگر داشت که واقعا جرگه پیام خوبی را برای آوردن صلح داشت، طبیعی است که یک ردیف خوب ایشان جمهور نمی‌گیرد. یکی اگر در آجنده چیزای دیگی برنامه‌ریزی سیاسی داشته باشه و وجود داشته باشه، این ما به جریان نیست.
قرار است جرگه مشورتی صلح بر روز چهارشنبه تاریخ 12 جوزا در کابل تدویر شود و در آن جرگه پیرامون مصالحه با مخالفین دولت گفتگوهای جدی و اساسی صورت گیرد.
در حالی که ولی بلخ حمایت خود از جرگه ملی مشورتی صلح به شکل محتاطانه ابراز داشته، اتحادیه جوانان افغانستان گفته که نقش جوانان در جرگه ملی مشورتی صلح نادیده گرفته شده و از هیچ عضو اتحادیه جهت اشتراک در این جرگه البته دعوت نشده. معاون اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: چون جوانا بزرگترین قشر یک جامعه را تشکیل میتن، باید در تمام مسائل ملی سهم فعال داشته باشند. سید فتی محمد بها با جزئیات بیشتر.
جلال الدین هاشا معاون اتحادیه جوانان افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از هر نوع تلاشی که منجر به تامین صلح و ثبات در کشور گردد حمایت میکنند، اما خواهان حضور فعال خود نیز در همه مسائل ملی کشور هستند. آقای هاشا میگوید از این که نقش جوانان در تمام بخش ها برجسته است، نباید حضور آنها در همچون مسائل ملی نادیده گرفته شود.
وقتی که برای جوان ارزش قائل نشوه امی حکومت، تصور نداشته باشه، این اندیشه نداشته باشه که امروز به اصطلاح او طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف هم در اردوی ملی و پلیس ملی است جوان است. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی رو جوان داره. اگر جوان به اصطلاح دست رد ده بته برای مخالفین که دیگه ما با تو نیستم، زمینه کار برش پیدا شه و زمینه اشتغال پیدا شه، دیگه ضرورت به جنگ نیستم.
اسای دیگر گلاغا احمدی سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه صلح میگوید که در این جرگه از تمام اقشار به شمول جوانان دعوت شده است.
شنیدین که اتحادیه جوانای افغانستان از عدم دعوت شدن در جرگه مشورتی صلح شکایت کردند. ولی گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه مشورتی صلح گفته که از تمام اقشار جامعه در این جرگه شرکت به عمل آمده. آقای احمدی امروز در مورد نحوه راه اندازی با هم درباره ای که کیها در این جرگه شرکت دارند بر رادیو آزادی چنین معلومات داد:
آخرین آمادگی های ما طوری است که ما به طور کامل دیگه آماده هستیم. اکثریت مهمان های ما رسیده و ثبت نام نموده و در محلاتشان که برشان تعیین شده در لیلیه پوانتونی پولی تکنیک کابل آنها جابجا شده. مهمان ها به غالبا به 30 کمیته تقسیم شده است و به طور بسیار موثر تقسیم شده تا همه ایشان حق اظهار رأی و مشوره داشته باشند در کمیته ها. و این دو روز که گذشت، پریروز، دیروز و امروز، پروسه آشنایی به طرز عمل داخلی جرگه است که تشکیل کمیته ها یکی از آنها است. آن ایده اشخاص که قبلا با گروه ها مثلا ارتباط داشتن و یا قماندان بودن و یا هم مثلا به شکل از اشکال ارتباط با گروه های تنظیم ها داشتن و به حیث نماینده مردم انتخاب گردیده از یک منطقه، او مورد استقبال جرگه هیچ مشکلی نیست. و در این مورد ما باز هم میگیم که ما از ملت افغانستان به طور موجود دعوت به عمل آوردیم تا نماینده هایشان از طریق امو انتخاب عنانوی که ما داریم اینا انتخاب بکنه، و اگر همچون یک شخصی آمده که قبلا با گروه های تنظیمی ارتباط داشت و به حیث عضو جرگه و به حیث نماینده مردم به عضویت جرگه ملی مشورتی صلح راه یافت است، مورد استقبال ماست.
سخنگوی جرگه ملی مشورتی صلح بود که از آمادگی هایشان برای جرگه صلح معلومات می داد.
میراث خشونت
لسکوب خود جز فرهنگ کشور ما شده.
خشونت در مدرسه اسلام حرام قرار داده شده.
چند فت فکچه سنشبر کشید که می کشونتا مگ فس کرزایت نمی ترسمه.
در محیط کاری خشونت ها فوق العاده زیاده.
پدرم برای اجازه نمیده که درس بخوانم، که برای میگه دختره چی به مکتب خودشون هر جوی میرن.
پدرم هیچ کار نید غیر در تویا میره رخص بازی شراب خواه میخواه نصب شو میایلت کتک میکنم میره.
میراث خشونت و زودی از رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. از 11 جوزا روز بین المللی طفل امروز در محفل از طرف وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل تجلیل شد. در محفل بر علاوه مقامات دولتی تعداد از اطفال هم صحبت کردند و از دولت افغانستان خواستند تا در بخش تامین حقوق اطفال افغان و حل مشکلات اونا تلاش های جدی کنند. جزئیات در گزارش از سید فتح محمد بها.
در حال از روز جهانی طفل در افغانستان تجلیل می‌گردد که گفته می‌شود شمار زیادی از اطفال در این کشور به حقوق اساسی ایشان دسترسی ندارند. با باور برخی ها سطح آگاهی مردم و نهادهای مسئول از کنوانسیون جهانی حقوق طفل نیز پایین می باشد. حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه باراندازی محفل از روز جهانی طفل در کابل تجلیل نمود. در این محفل نوروز علی به نمایندگی از اطفال کارگر صحبت نموده، در کنار سایر خواستهای اطفال از دولت افغانستان تقاضا کرد تا به خاطر حل مشکلات اطفال کارگر زمینه کار را برای بزرگان فامیل های آنها فراهم سازد.
امروز اطفال با انواع من جمله انجام کارهای شاقه به خاطر مشکلاتی که دارند، دولت باید زمینه های کاری و اشتغال ورزی را برای والدین اطفال فراهم سازد تا اطفال مجبور نباشد تا از دوران طفولیت دنبال لقمه نان سرگردان باشد.
گفته می شود که در حال حاضر هزاران طفل افغان به خاطر مشکلات اقتصادی از فراگیری تعلیم باز مانده و مصروف کار هستند. در بخشی از این محفل آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که نیاز است تا دولت این کشور به هدف بهتر شدن وضعیت اطفال گام های عملی را بردارد.
بعد از سه دهه جنگ یقیناً بیشترین آسیب اطفال جامعه ما دیدن، پس لازم هست که جامعه و دولت این خلا را باید پر بکنه و رسیدگی درست و اصولی برای از اینا صورت بگیره تا روح و روان اطفال ما صدمه نبینن که اطفال آینده سازان کشورن. باید ما تلاش کنیم تا گام های عملی برای بهبود وضعیت اطفال انشالله برداریم.
پیام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی طفل نیز به وسیله خانم افضلی به خانش گرفته شد که در بخش از این پیام از مؤسسات و نهادهای بین المللی خواسته شده بود تا به وضعیت اطفال در افغانستان توجه بیشتر نموده و برنامه هایشان را در این راستا افزایش بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شبکه القاعده اعلان کرده که یکی از رهبرای القاعده در افغانستان کشته شده. صفحه اینترنتی افرادگرایا کشته شدن مصطفی الیزید امروز گزارش داد. یزید که اصلا مصری بود و به نام سید المصری هم شناخته می شد، یکی از بنیانگذاران القاعده به شمار می رفت و سابق خزانه‌دار اسامه بن لادن بود. در صفحه اینترنتی شورشیا این موضوع واضح نشده که یزید چطور کشته شده، اما در پیام به گروه‌های مربوط به شبکه قاعده گفته شده که مصطفی علی یزید با همسرش، سه دخترش، نواسیش و چند تن از مردا، زنا و اطفال دیگه کشته شدند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
گزارش ها از قبل مقام های امریکایی حاکی از آنند که مصطفی ابویزید مرد شماره 3 شبکه القاعده در حمله طیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده است. مقام های امریکایی که نام هایشان را افشا نکردند گفتند که شواهد موثق نشان می دهند که ابویزید 2 هفته قبل کشته شده. شبکه القاعده در صفحه اینترنتیش کشته شدن ابویزید را که به شیخ سعید المصری هم مشهور است همراه با اعضای خانواده اش تایید کرده است. مقام های امریکایی می گویند که ابویزید مسئول عملیاتی شبکه القاعده در منطقه بود و در بخش کمک های مالی و نظامی نقش عمده داشت. رحیم الله یوسفزی ژورنالیست و نویسنده پاکستانی در مورد اینکه این عضو برجسته القاعده در کجای پاکستان کشته شده به رادیو مشال رادیو آزادی چنین معلومات می دهد. حادثه در 29 ماه می در قریه فیض‌آباد در وزیرستان شمالی رخ داد. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر خانه شخص دیگر به نام مولوی تورخان هم حمله کرده بودند که این مولوی با ابو علی یزید و اعضای خانواده‌هایشان کشته شدند. مصطفی ابو یزید 54 ساله از اعضای سابق گروه جهادی تندرو مصر بود که با کشتن انور سادات رئیس جمهور سابق مصر هم متهم شده بود. حالا این سوال مطرح می شود که کشته شدن ابویزید برای آمریکا چقدر اهمیت دارد. سوات می خواند خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که در مورد شبکه القاعده گزارش می نویسد در مصاحبه با رادیو مشال رادیو آزادی چنین می گوید:
For the United States or for the coalition forces.
ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف کشته شدن مرد شماره 3 القاعده را دستاورد بزرگ قلمداد خواهد کرد. برخی از افراد در مورد حملات طیاره های بی پیلوت خیلی حساسند و من به این باور هستم که برخی از آنها در امریکا با توجه به این حادثه خواهند گفت که با واسطه همین طیاره ها مرد شماره 3 القاعده و دیگر افراد ارشد آن را کشته اند. اما مسئله در شبکه القاعده چیزی دیگر است، زیرا این شبکه کسی دیگر را به جای فرد کشته شده تعیین خواهد کرد.
مصطفی ابویزید در ماه گذشته میلادی در یک نوار تصویری ظاهر شد و از دو رهبر شبکه القاعده که در عراق کشته شدند ستایش کرد.
از کشته شدن فرد نمبر 3 القاعده مصطفی ابویزید از مصطفی صدیقی شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستم یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.